السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ توګه خبريږي چې موضوع هم د زړه ناروغي دی. خو تر هغه مخکې له معمول سره سم خبرونه لرو. مهم خبرونه سره ټکی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن خبرداري ورکړی چې نړیوال ټولنه دې په دوی باندې فشارونه نه راولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. هغه په دې مسله انتقاد کړی. د جرمني خلک نن یکشنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځایناستې غوره کړي. خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبرداري ورکړی چې په دوی د فشارونه نه راوستل کیږي. هغه نن له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه کړې ده او زیاته کړې ده د فشار راوستو تیرې ناکامې تجربې باید تکرار نه شي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دوه اړخیزې اړیکې غواړو او دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالیږي. له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي، په دې هیواد کې د ښځو او نورو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هرې لارې ګټه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. سرګی لاوروف دا خبر وروسته له هغه وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له ملګرو ملتو غوښتي چې په عمومي اسامبله کې د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړي. سرګی لاوروف انتقاد کړی چې له طالبانو سره له اړیکو پرته پرمختګ ته لاره نه هواریږي.
د امنیت شورا په پریکړه لیکونو کې اوسنۍ بندیزونه داسې اړیکې نه منع کوي، برعکس اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه تجدید سي، د دې لپاره چې سیاسي پروسه مخته ولاړه سي او دا چاره له طالبانو سره له کار او زموږ له اړیکو پرته ممکنه نه ده.
لاوروف چې په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، دغه راز ویل د تروسه له هیچا نه دی اوریدلی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بیخي لیرې شي. روسیا د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لرې کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له 5 دایمي غړو څخه ده. په یو بل خبر کې اوري چې د ملګرو ملتونو ویاند ویلي طالبان په عمومي اسمبله کې ګډون او وینا نشي کولای. سټیفن دوجاریک ویلي د دوشنبه پر ورځ په عمومي اسمبله کې په رسمي توګه غلام محمد اساق زید افغانستان په استازیتوب وینا وکړي. اساق زید افغانستان د تیر حکومت سفیر و چې لا پر خپلې څوکۍ پاتې دی. سره له دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتو له سرمنشي انتونی ګوتیرش ته په لیک کې له هغه غوښتي چې د طالبانو استازي ته په عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا اجازه ورکړي، خو ملګرو ملتو لا په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د ملګرو ملتو د اعتبار بخښنی کمیټې هم د افغانستان په تړاو کومه ناسته او پریکړه نه ده کړې، په دې معنی چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی محمد اساق زی په خپل ځای دی. د راپورونو له مخې طالبانو د خپل سیاسي دفتر غړی او ویاند سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر په توګه معرفي کړی چې لا ورسره ملګرو ملتو موافقه نه ده کړې. د جرمني خلک نن یکشنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځایناستې غوره کړي. میرمن مرکل چې له 14 کلونو راهیسې د جرمني صدر اعظم ده، خپل دیموکرات مسیحي ګوند د مشر ارمین لاشت د بری لپاره هلې ځلې کوي. میرمن مرکل د جمعې په ورځ په یو وینا کې وویل، د دې لپاره چې په جرمني کې ثبات دوام وکړي باید ارمین لاشت صدر اعظم شي. خو د لاشت سیال اولاف شولتس چې اوسنی د جرمني د اقتصاد وزیر دی، په یو وینا کې وویل اوس د جرمني لپاره د یوې نوې پیلامې وخت دی. د جرمني تر 2 میلیون ډیر وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له روسیې نه د هوا د لا زیاتو دفاعي سیستمونو په اخیستلو غور کوي. دا کار ممکن واشنگتن لا ناراحته کړي. ترکیه چې د ناټو غړي ده، د اف 15 جنګي الوتکو له پروګرام څخه ایستل شوې ده. وروسته له هغه چې انقره په 2019 کال کې له روسیې څخه 400 دفاعي هوایی سیستم و پیره، د دې هیواد د دفاع وزارت چارواکي له بندیزونو سره مخ شول. متحده ایالات وایي د روسیې له دې سیستم د ناټو د نن کار اخیستل اف 15 جنگي الوتکې ګواښي. مګر ترکیه وایي دا سیستم پرته له دې چې د ناټو سیستمونو کې مدغم شي په خپلواک توګه کارول کېدای شي. ازادي راډیو ته خوږیست. د امریکا په مونټانا ایالت کې له پټلۍ څخه د یو ریل ګاډي د وتلو له کبله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي. پیښه پرون شوې ده. شیکاګو ته په دغه روان ریل ګاډي کې 146 تنه سپرلی او 14 تنه عمله سپره وه چې له پټلۍ ووت. تر اوسه پورې له پټلۍ څخه د دغه ریل ګاډي د وتلو علت نه دی څرګند. او نصرت حق پرست په یو اف سی کې خپل لوبه په دان هوکر وبایلو ده. د رزمی لوبه دغه وتلی افغان لوبغاړي د رزمی لوبه د تر ټولو معتبر سازمان یو اف سی په 216 دور کې نن سهار وختي له استرالیایي لوبغاړي دان هوکر سره چې د نړۍ اووم مقام لري ولوبید. د دوی لوبه په د امریکا د لاس ویګاس په تیارینا کې وشوه شي. زرګونه نندارچان هم ورته ناست وو. حق پرست د دریو راوندونو په پایله کې د ځینو نمرو په تفاوت لوبه وبایلو ده. خو له لوبې وروسته یې ټینګار وکړ چې ژر به لا غښتلی راستنیږي. حق پرست چې دوه اونۍ مخکې مور وفات شوې وه ویلي په ډیرو سختو حالاتو کې لوبه وکړه. نصرت حق پرست چې د یو اف سي په سازمان کې لوبیږي د دیارلسو بریاوو او څلورو ماتو ریکارډ لري. دا او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې پروگرام کې د زړه د ناروغیو پر مسأله خبرې کوو. د افغانستان روغتیا وزارت څلور کاله مخکې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې هر کال په هیواد کې شاوخوا 1,00,000 کسان د زړه د بیلابیلو ناروغیو له کبله مري. د هوا ککړتیا، د غوړو زیات کارول، سپورت نه کول او رواني فشارونه د زړه د ناروغیو عمده علتونه ګڼل